द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो द दे खबरी खबरونه کې درته ځه رحمان بنری ور بیا سړي وشي وایما نن د خالی ورځ د ستمبر د میاشتې اتمه نیټه په پاکستان کې د سحر اتمی افغانستان کې اته او په امریکا کې د ستمبر د میاشتې ومه نیټه او د شپې ولسمې بجې دي. اول د توړاندې کوم د اوس وخت د خبرونو سر ټکی. د پاکستان د نوي حکومت د نوي ټاکل شوي اقتصادي ماهرانو د شورانا یو قادیانه کارپوها اتیپ میاں لری کړل شوی دی. څلونکي وای پاکستان کې د لګکی مذهبي ډلې احمدي غړي یو ځل بیا د پاکستان د پیچلي سیاست او په واکمنه د تندرو مذهبي ډلو د فشار قرباني شوی دی. بلې خوا ته د افغانستان د دفاع وزیر جیم میټس ویلي دي امریکا به د سوکالۍ امنیت او دایمي ثبات ته تر رسیدو د افغانستان سره څنګ په څنګ ولاړوي. او هلته په تهران کې د روس، ترکیه او شام مشرانو د غونډې وروسته د روس صدر ولادیمیر پوتین ویلي دي په شام ادلب کې بعد د جګړې دوامدار ساتي. بلې خوا ته ملګرو ملتونو ویلي دي په ادلب د نوي یرغل وړاندې د هنګامي حالاتو لپاره تیاری نیولی دي. د پاکستان د نوي حکومت د نوي ټاکل شوي اقتصادي ماهرانو د شورانه یو قادیانه کارپوها میا اتیپ لرکړل شوی دی. د اطلاعاتو مرکزي وزیر فواد چودري په ټویټر په پاڼه باندې پرون د جوی پرز ویلی وو حکومت د اقتصادي مشاورتي کمیټې نه د اتیپ میا ټاکنه بیرته اخیستلو فیصله وکړه او دا چې حکومت عالمان او ټولې طبقې د ځان سره یو ځای مخ په وړاندې بوتل غواړي. نوموړي ویلي کچري د یوې ټاکنې سره مختلف تاثر پیدا کیږي نو دا مناسب نه ده. فواد چودري هم د دغه ټویټ نه څو شېبې وروسته یو بل ټویټ کې لیکلی دی چې د عمران خان خیالي ریاست مدینه ده او دا چې وزیر اعظم او د هغه د کابینې غړي د اسلام د پیغمبر عاشقان دي. د دین وړاندې هاغلی فواد چودري د میاتف پاکله لیکلی وو چې هغه یو تکړه اقتصادي ماهر دی او د هغه د لرکولو لپاره به حکومت څه قسمه فشار نه قبلوي. هلته د افغانستان د دفاع وزیر جیم میټس ویلی دی امریکا به د سوکالۍ امنیت او دایمي ثبات ته رسیدلو پورې د افغانستان سره ولاړوي. د دفاع وزیر هغلی میټس چې د لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ کې پرون په ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلی وو د افغانستان په صدارتي ماڼۍ کې د افغانستان د صدر اشرف غنی او نورو لوړ رتبه چارواکو سره ملاقاتونه کول. د جوی پروز د افغانستان د صدارتي ماڼۍ څخه د دغه لیدنې په اړه خپور شوي یو بیان کې ویل شوي دي دواړو مشرانو په سیمه کې د ثبات او په ځانګړي موضوعاتو باندې خبرې اترې کړې دي. د روس، ترکیه، شام مشرانو په تهران کې ملاقاتونه کړي دي او په دغه ملاقاتونو کې د مطبوعاتو تر مخه د ترکیه صدر طیب اردوان روس ته خواست کړی وو چې په ادلب د جګړه بند کړي خو د مطبوعاتو تر مخه د روس صدر ولادیمیر پوتین وویل چې روس به په ادلب صوبه کې د دهشتګردو خلاف جګړه جاری ساتي. د اعلان نه وروسته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو او د خوراک نړیوالو ادارو ویلي دي چې هلته د هنګامي حالت شروع کېدلو لپاره یې تیاری نیولې دي او نږدې 3 میلیون خلکو لپاره د یوې اونۍ یوې هفتې خوراک تیار کړی دی. د یره څرګنده کړې چې دا خلک 3 میلیون که د جګړې د لاسه وځي نو مخه به یې ترکیه ته وي خو ترکیه وایي چې د وړاندې نه ورسره 3.5 میلیون خلک دي او نور خلک نشي قبلولې کېدای شي ترکیه خپل پوله وتړي. د بلوچستان د ګډ حکومت د جوړېدو را په دې خوا یوازې د لسو ورځو دننه په دغه حکومت کې اختلافونو سر راپورته کړی دی او ائتلافي ګوند پاکستان تحریک انصاف تور لګولی چې د هغوی د ګوند غړو ته د خو وزارتونو په ورکولو سره واکمن ګوند بلوچستان عوامي پارټي غواړي د هغوی غړي له ګونده مات کړي. دې نه علاوه به یو بل خبر هم درته وړاندې کوم کوم چې د امریکا نه دی او هغه دی د امریکایي پخوانی صدر براک اوباما ویلي دي هیواد د دغه تاریخ په انتهایي حساس پړاو ولاړ دی. باراک اوباما د نومبر په میاشت کې کېدونکي د منځنۍ مودې انتخابات په لړ کې د ډیموکراتیک پارټۍ یوې غونډې ته وینا کوله. باراک اوباما وویل آینده څو هفتو کې به د امریکې په مختلفو خاورونو کې د ډیموکراتیک پارټۍ یو شمېر نور جلسو ته هم وینا کوم.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو د دې خبری خبرونه پروڈیوسر دی نوشروان کلندر. تاسو دا خبری خبرونه په ویب سایټ www.voadivanews.com اوریدل شئ. ورسره ورسره زموږ فیسبوک دی وی او ای دیوا. دې خبری خبرونه کې یو شمېر مهمه رپورټونه درته وړاندې کوو. خو اولنی رپورټ دی د پاکستان کې لګکیو پاکلا. د پاکستان نوی حکومت د نوی اقتصادي شورا نه یو غړی لری کړی دی. څوک چې قادیانه دی او په پاکستان کې د دې غړي د لرکولو لپاره په پاکستان حکومت باندې فشار وو. خو کله چې دغه فشار شروع شو او د دې عاطف میا نوم مخې ته راغی نو د اطلاعاتو وزیر ویلو حکومت به څه قسمه دباو نه قبلوي او دا ملک یا هیواد د تمامو خلکو دی چې اقلیتونه یا کم شمېره فرقې هم پکې شامل دي. خو نن د پاکستان د تحریک انصاف نوی حکومت په خپل فیصله بیرته اغستو مجبور شوی دی. خپل فیصله بیرته اغستې ده. عمران خان بقل ویل کېږي چې دی اکثر خپل فیصله بیرته اخلي. یعنی د یو ټرن په نوم باندې هم پاکستان کې عمران خان مشهور دی او پاکستانی مطبوعات هغه ته کله ناکله یو ټرن خان هم وایي. دا د هغو د حکومت غټه فیصله وه چې بیرته یې واغسته. بختور شاه د ډیو ریډیو په واشنگټن ډی سي کې خبریال دی او د میا عاطف د لرکولو په هکله یو تفصیلي رپورټ وړاندې کوي.
د پاکستان د نوي حکومت د نوي ټاکل شوي اقتصادي ماهرانو د شورا نه د یو قادیانی کارپوها عاطف میا لری کول خای چې پاکستان کې د لګکی مذهبي ډلې احمدی غړي یو ځل بیا د پاکستان د پیچلی سیاست او په واکمنو د تندرو مذهبي ډلو د فشار قرباني شوې دي. د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودري په ټویټر وبپاڼه باندې د جمعې په ورځ ویلي حکومت د اقتصادي مشاورتي کمیټې نه د عاطف میا ټاکنه بیرته اخیستلو فیصله کړې ده او دا چې حکومت عالمان او ټولې طبقې د ځان سره یو ځای مخ په وړاندې بوتل غواړي. نوموړي ویلي کچرې د یو ټاکنې سره مختلف تاثر پیدا کیږي نو دا مناسب نه ده. فواد چودري هم د دغه ټویټ نه څو شېبې وروسته یو بل ټویټ کې لیکلي چې د عمران خان خیالي ریاست مدینه ده او دا چې وزیر اعظم او د هغه د کابینې غړي د اسلام د پیغمبر عاشقان دي. عاطف میا د امریکې پرنسټن یونیورسټۍ کې د اقتصادي چارو کارپوه دی. نوموړي د امریکا په لوړپوړو یونیورسټو کې درسونه ویلي دي او د هاوس آف ډیټ په نامه د یو چاپ کتاب شریک لیکوال هم دی. د امریکا معتبر ورځپاڼو د دغه کتاب ستاینه کړې. د مشاوراتي کمیټې نه د عاطف میا نوم لری کولو په سر په سوشل میډیا تاوده بحثونه راپارېدلې دي. د مشاوراتي کمیټې نه د لری کېدو وروسته عاطف میا په خپل ټویټر باندې ویلي د حکومت پاکستان د سلامتیا په خاطر یې استعفا ورکړې او وایي حکومت زما د ټاکنې په اړه د ملایانو او د هغوی د ملاتړو د سخت فشار لاندې وو. په لاهور کې د لمز یونیورسټۍ پخوانی وایس چانسلر عادل نجم د اقتصادي مشاوراتي کمیټې نه د عاطف میا لری کولو په اړه په ټویټر لیکلي چې د شرم نه یې سر ټیټ دی. ځینو خلکو د حکومتي فیصلې ملاتړ هم کړی دی. د پاکستان په ټي وي ګانو د توندو خبرو لپاره مشهور اوریا مقبول جان د فیصلې هرکلی کړی. د عاطف میا د اقتصادي مشاوراتي کمیټې د غړي په حیث د ټاکنې په ضد د اوریا مقبول جان دریځ ځینو خلکو غندلی. خو د ډان ورځپاڼې پخوانی مدیر عباس ناصر په حکومتي فیصله پورې خندا کړې او وایي په کار ده چې اوریا مقبول جان اوس د یادې کمیټې غړی شي. په پاکستان کې د اقلیتي احمدی ډلې ویاند سلیم الدین په ټویټر لیکلی چې د حکومت فیصله حیرانوونکې نه ده. پاکستان کې احمدیان یا قادیانان د پخوانی آزاد خیاله وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو په حکومت کې په قانوني توګه غیر مسلمه وګرځول شول خو قادیانان تر اوسه ځان ته مسلمانان وایي. د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودري څو ورځې وړاندې د عاطف میا د ټاکنې په اړه ویلي وو حکومت به د څه قسمه مذهبي دباو مخې ته سر نه ټیټوي. نوموړي د عاطف میا د لیاقت په اړه ویلي وو چې کېدای شي د 15 کاله په موده کې د اقتصاد په میدان کې د نوبل جایزه هم وګټي. نوموړي ویلي وو اقلیتي ډلو ته به د هغوی پوره حقونه ورکوي. د رپورټونو تر مخه په پاکستان کې وخت په وخت د تندرو مذهبي ډلو لخوا اقلیتي ډلې زورول کیږي او په اکثر وختونو کې د احمدیانو یا قادیانانو جماعتونه هم سوځول شوي او مشران یې د هدفي وجنو ښکار شوي هم دي. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هم په اسلام آباد کې د قائد اعظم یونیورسټۍ د فزیکس ډپارټمنټ لا د ډاکټر عبدالسلام فزیکس سنټر نوم ورکړی وو. عبدالسلام لومړی پاکستانی وګړی وو چې کال 1971 کې یې د فزیکس په مت کې نوبل جایزه ګټلې وه خو نوموړی د احمدی اقلیتي ډلې نه وو. نو د نواز شریف د دغه فیصله په ضد په پاکستان کې سخت دریزه مذهبي ډلو په حکومت فشار واچو او اخر د نواز شریف زوم کیپټن صفدر د روان کال د مئی په میاشت کې په قومي اسمبلی کې د یو قرارداد د لارې د قائد اعظم یونیورسټۍ د فزیکس د څانګې نه د ډاکټر عبدالسلام نوم لری کړو او د هغه په ځای په دغه ډیپارټمنټ د ابوالفتح عبدالرحمن الخازینی نوم کې کیښودلو، څوک چې د فزیکس په میدان کې تر ټولو مشهور مسلمان دی.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com، ټویټر آی ډی ده @voadiva.
امریکی د دفاع وزیر جیمیټس کابل ته رسیدلې او هلته د صدر اشرف غنی او نورو لوړو دوه لاچار وقو سره ملاقات کړې. ویلې دي چې امریکا به د افغانستان تر څنګ ولاړ وي چې ثبات، امن او سوکالی پکې راولي. حکمل روان تفصیل راکړي.
دی امریکا متحد ولایتونو دفاع وزیر جیم میټس د جمعې په ورځ د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته رسیدلی. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی سره یې په ارګ کې ولیدل. د ارګ په بیان کې راغلی چې محمد اشرف غنی او د امریکا دفاع وزیر جیم میټس ترمنځ په شوي ملاقات کې دواړو لورو د سولې او ثبات د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا متحد ولایتونو د ستراتیژۍ په مثبتو اغیزو، د ترهګرۍ ضد مبارزې، له پاکستان سره د سولې په مذاکراتو او همدارز د جمهوری ریاست ولسی جرګې پر راتلونکو ټاکنو بحث او خبرې ترسره شوې دي. د امریکا دفاع وزیر وړ مورز هند ته سفر وکړ او له خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې د سولې خبرو ته توقع زیاته شوې ده. نوموړي ویلي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو لپاره امریکا له ځینو لارو له طالبانو سره اړیکې لري تر څو د سولې خبرو اترو ته زمینه برابره شي. افغان حکومت د افغانانو په مشرۍ د سولې په خبرو ټینګار کړی. واشنگتن هم د افغان حکومت له دې طرحې ملاتړ کړی او ویلي دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو پر وړاندې پرته خنډونه بلری کوي او هڅې کوي چې دواړو لوریو مخامخ خبرو اترو ته کینوي. د نړیوالو چارو افغان سیاسي څېړونکی او ژورنالیست عبدالحمید مبارز له ډیوې سره په خبرو کې ویلي په دې وروستیو کې هند او افغانستان ته د امریکا دفاع وزیر جیم میټس له سفر کولو څخه داسې څرګندېږي چې امریکا ټینګ هوډ لري تر څو په افغانستان کې روانه جګړه پای ته ورسوي او هغه هیوادونه چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنی کوي د مخنیوي لپاره جدي اقدامات هم تر لاس لاندې لري.
تاسو پوهیږئ چې یو نوی قومندان کابل ته راغلی د ناتو لپاره، امریکایي قومندان. د وزیر دفاع د ظفر داسې اعلان شو په کابل کې چې دی راغلی دی چې خپل اساکرو سره وګوري. نو د دې نه معلومیږي چې د دې نوي قومندان پر تلو کوم نوي نظامي ستراتیژي هم ممکن دی چې منځته راځي. او زه فکر کوم چې امریکا د افغانستان د سولې د تامین دپاره لږ جدي شوې ده.
د نړیوالو چارو سیاسي چیرونکی عبدالرشید وزیری وایي د افغانستان روانه کشله د جګړې له لارې نه هواریږي او یوازې لارې د سولې خبرې اترې دي. وزیری وایي د افغانستان امنیت د سیمې او نړۍ امنیت سره تړلی دی او د امریکا په ګډون د نړۍ او سیمې هیوادونه مسؤلیت لري چې روانه جګړه پای ته ورسوي او د جګړې ښکېلو اړخونو ته د مذاکراتو لار پرانیزي.
په دې مهم دی چې د سولې د تلاشو د سلسلې یو حلقه ده او هدف یې همدا دی چې باید د سولې مذاکرې شروع شي. او هغه هم بې له د سولې د مذاکرو څخه بله خبره نشي کېدای، ځکه چې په همدې مورد کې د ډېره وخته څخه کوششونه، اعلامیې، خبرې، کنفرانسونه دا وها سره په جریان کې دي. او همدا د امریکا دپاره د دوی د خارجي سیاست یو ډېره مهمه او اساسي موضوع ده. اما ډېره دا احتمال لري چې د سولې د خبرو دپاره لار هوار.
د امریکا دفاع وزیر جیم میټس په داسې حال کې هند او له هغې وروسته افغانستان ته سفر وکړ چې کابل کې د تېرې چهارشنبې په ورځ د ترهرګرو په دوو خونړیو بریدونو کې چې د غېږنیونې په یوه کلب کې ترسره شوې، دوو تنو خبریالانو په ګډون شپږویشت تنه وژل شوي او شاوخوا یو نوي تنه چې پنځه تنه خبریالان هم پکې شامل دي ټپیان شوي وو. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
ایران په سرخار تهران کې د روس، ترکیه او شام د مشرانو غونډه شوې ده. په دې غونډه کې د مطبوعاتو تر مخه د ترکیه صدر طیب اردوان د روس صدر ولادیمیر پوتین ته وویل چې په ادلیب کې د جګړه ختم کړي، خو د مطبوعاتو تر مخه د روس صدر ولادیمیر پوتین ویلي دي دا جګړه به د ترهګرو خلاف دوامدار وي. همدا وجه وه چې د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوالې ادارې په دغه سیمه کې د انساني ناورین یا د هنګامي حالاتو یره څرګنده کړه. وی ویل چې نږدې 3 میلیونه خلق د لوږې د لاسه د مشکل سره مخ کېدی شي. هغه ویل په دغه سیمه کې ډیره په ګرانه سره خلکو ته خوراکونه رسوي او اپیل یې وکړو چې بشري حقونو مرستندوی ادارو ته دې لار ورکړی شي. د خوراک نړیوالې ادارې ویلي دي د بدترو ورځو د راتلونه د مخې په شام او ترکیه کې د خوراک ذخیره جمع کړې ده. د ادارې وین هر برحوسل وایس په امریکا ته ویلي دي د 8.5 لک وګړو د یوې اونۍ خوراک بندوبست وکړو.
په ناګهانی حالاتو کې که بشمیره خلک به کور شو، نو په شمالي هما، ادلیب او په غریزه الیپو کې په عمومي حالاتو کې تقسیمیدونکي خوراک هم استعمالې دي شي. بل دا چې نږدې د 2 لک ماشومانو او ښځو د 3 میاشتو خوراک هم شته دی.
ادلیب د صدر بشار الاسد د متحرک مخالفینو مضبوط مرکز دی او 3 میلیونه وګړي پکې اوسیږي. د جمعې پر ورځ ترکیه، ایران او روس مشران په تهران کې ویلي دوی به د شام په جګړه کې د نړیوالو طاقتونو د کردار او په ادلیب کې په ډزبندۍ کې د ناکامۍ په سر خبرې کوي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی دی چې په ادلیب د حملې په وجه خلک ترکیه په لور روانېدای شي. د ملګرو ملتونو په خیال د دې خلکو سره بل لاره نه ده پاتې. په ترکیه کې د وړاندې څخه 3.5 میلیون شامی کډوال پاتې کیږي او وایي نور کډوال نشو ځای ولې کېدی شي ترکیه خپل پوله وتړي. د خوراک نړیوالې ادارې WFP تمامو ډلو ته اپیل کړی دی چې د بشري حقونو د کارکوونکو او انسانیت خیال دې وساتي. اداره وایي د مرستندویه ادارو غړو ته لار ورکړئ چې حاجتمندو کورنو ته هر ځای چې وي خوراک ورسیږي. ادارې ویلي دي په شام کې د مرستو په سر بې کچه خرچه کیږي او د فروری د میاشتې پورې د خرچو پوره کولو لپاره ورته 2.1 میلیونه ډالر پکار دي. عراق په بصره ښار کې مظاهرچیانو د خپلو غوښتنو منلو لپاره ودانو ته اورونه هم لګولې دي او د دې مظاهرچیانو په سر د پارلمان غونډه هم شوې ده. نوشروان کلندر صاحب تفصیل ورنه کوي.
د عراق بصره ښار کې د 13 ورځو راسې احتجاجونو نور زور اخیستی دی. د جمعې په ورځ په عرب نیوز ټلویزیون باندې مظاهرچیانو ایران دی اوزی او د آزاد عراق غږونه پورته کول. د دې ترڅنګ په ویډیو کې ښودل کیږي چې کارجن مظاهرچیان په بصره کې د ایران کونسلګری ته ورچوي. په لارو کوڅو کې په زرګونو مظاهرچیان موجود دي او د تېرې شپې په وخت کارجن مظاهرچیانو یو شمیر حکومتي ودانو، د عراق سرکاري ټلویزیون ودانې او د شیعه سیاسي ګوند دفترونو ته اورونه ورته کړي دي. د ایران خارجه وزارت ویان ویلي دي چې په کونسلیټ کې کوم چارواکي ته زیان نه دی رسیدلی. ال عربیا ټلویزیون په یو رپورت کې ویلي دي چې د خار یو شمیر ځایونو نه امنیتي ځواکونو خپل ځایونه پریښودي دي، خو وایس اف امریکا ته په دې اړه د آزادو سرچینو نه دا خبره نه ده تایید شوې. په بصره کې د 13 جولای د میاشتې راهیسې اولس د بیروزګارۍ او مالو کوڅو د صفایي د خراب صورتحال په ضد احتجاجونه کوي. لکه چې یو احتجاج کوونکی ښځه هورا ټی وی ته صدا سره کوم خبرې کوي.
ليش انتاحين بالبرلمان ومرتاحين بالخضراء واحنا هنا
دا وایي چې د دوی منتخب کړی شوی د پارلمان غړي په بغداد کې په خپلو نوکرو کې خوشاله ناست دي او دلته چې ځوانان احتجاجونه کوي نو هغوی وجلی کیږي. د بصره د امنیتی ځواکونو مشر جنرال جمیل الشماری هر ټلویزیون سره د خبرو په وخت ویلي دي چې امنیتی عسکر یې د بصره اوسیدونکو او اهم حساسه حکومتي مرکزونه بچ کوي ځکه چې مظاهرچیان تشدد کوي. د شیعه ډلې روحاني مشر آیت الله علي سیستانی نماینده او شیعه عالم عبدالمهدی الکربلایی د جمعې خطبې ته د عراق په ټلویزیون زیور کړی شوی دی چې پکې دی د حکومت نه سخت مایوسی څرګندوي. المهدی الکربلایی په عربی ژبه کې وایي په اولس کې برداشت بیخي ختم شوی دی خو حکومتي چارواکي هڅه کوي چې د خلکو د ستونزو حل راوباسي. د عراق یو سیاسي فعال حامد جاهجیا هم د داسې رقم جذباتو اظهار کوي.
ما يحدث في البصرة حقيقة هو نتيجة تراكم الاحتجاجات لمدة أكثر من شهرين متتالية.
ده هورا تي وي توای چې د بصرې د احتجاج کوونکو قار او د غوسي وجه د حکومت لخوا د ستونزو نه حل کول دي. د عراق پارلمان به د خالی پورز د تشدد او د احتجاج کوونکو غوښتنو باندې غونډه کوي چې پر باس وکړي. د عراق شیعه عالم مقتدا صدر غوښتنه کړې ده چې د عراق حکومت اعلی چارواکي دی هم د پارلمان غونډه کې برخه واخلي او باید د اتوار ورځې پورې د دغه ستونزو سهل روباسي او کدا سی او نکړل نو بیا د زلزلې ته مخامخ شي. د عراق شیعه ملیشه کمانډر هادی الامیری په وزیر اعظم حیدر علی بادی غ کړې دي چې خپل عہده دی پریږدي ګنې بیا د پارلمان لخوا د ځان لری کولو ګام ته تیار شي. دا نه ده معلومه چې وزیر اعظم سره په پارلمان کې دا وخت څومره وټونه دي.
امریکی پخوانی صدر براک اوباما د ایلینوئی ریاست په اربانا شمپین یونیورسٹی کې په موجوده صدر ڈونلڈ ٹرمپ په حکومت سخت ټکونه کړې دي. حال به وړاندې کوي منزه شاهد.
براک اوباما د جمعې په ورځ د ایلینوئی ریاست په اربانا شمپین یونیورسٹی کې خبرې وکړې او په راتلونکو سو اونیو کې به د امریکې په مختلفو ښارونو کې د ډیموکراتیک پارټي یو شمېر نورو جلسو ته هم وینا وکړي. لکه د امریکې د تاریخ د یو باب په رنګ تقریر کې باراک اوباما د ډیموکراتیک پارټۍ په پلویانو غږ وکړو چې د نومبر په ووټونو کې رای ورکول انتهایی اهمیت لري ځکه چې د هغه په قول د دغه ووټونو نتایج ډیر مهم دي او زموږ جمهوریت ورته اړتیا هم لري. پخوانی صدر وویل د تیرو شلو کلونو راهیسې واکمن ریپبلیکن پارټۍ د نفاق ګوند جوړ شوی دی. هغه وویل ریپبلیکن پارټۍ سیاسي ګوندونو ته د انتخاباتو لپاره د چندې په اړه قانون سازي کې خندان راولاړوي. د ووټ اچوونکو حقونه ختموي او نه ساينسمني او نه د چاپیریال په تحفظ یقین لري او د چاپیریال د تحفظ لپاره شوي د پیریس معاهده ختمول غواړي. هغه وویل د صدر ډونلډ ترامپ حکومت د روس سره نږدې تعلق لري خو د یورپ روایتي اتحادي هیوادونو سره یې اړیکې خرابې کړې دي. هغه پوښتنه وکړه چې د واکمن ریپبلیکن پارټۍ غړي د حکومت په دغه چلند ولې قابو نه مومي. باراک اوباما د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د هغه اداریاتي مضمون ذکر هم وکړو چې لیکوال یې د ځان پیژنګلو د صدر ډونلډ ترامپ د حکومت د یو لوړ رتبه چارواکي په توګه کوي خو په ګمنامۍ کې یې لیکلي چې د ډونلډ ترامپ ډیر اقدامات سم نه دي خو د هغه د انتظامی ځینې افسران د ملک په خاطر هغه په لار د ساتلو کوششونه کوي. باراک اوباما وویل د صدر ترامپ په لار د ساتلو لپاره کوششونه ناکافي دي. باراک اوباما وویل د واشنگتن موجوده کړکېچن سیاسي صورتحال د ډونلډ ترامپ د صدارت نه دی شروع شوی بلکې دا د ډیر وخت راهیسې موجودې خرابې علامت دی چې اوس په ډاګه شوی دی. باراک اوباما وویل صدر ترامپ د اولس د ویرو غوسې او د مایوسۍ نه ګټه پورته کوي چې سیاستمداران ورته د کلونو راهیسې لمن وهي. صدر باراک اوباما د پوهنتون زده کوونکو باندې غږ وکړ چې د نومبر په ټاکنو کې دی په لویه شمیره کې ووټونه واچوي. هغه دا خبره وکړه چې د کال 2014 په صدارتي انتخاباتو کې په پینځو کې یوازې یو ځوان ووټ اچولی و. باراک اوباما به بل تخریر راتلونکو نه په اوهایو ریاست کې د ډیموکراتیک پارټۍ د گورنر امیدوار ریچارډ کارډرای په حق کې وکی. خاخلی کارډرای د باراک اوباما په حکومت کې افسر هم وو. د دې میاش په ورستیو کې به باراک اوباما یو اړ بیا په الینای ریاست کې د ډیموکراتیک پارټۍ جلسې ته وینا کوي او بیا به پنسلوینیا ریاست ته ځي. د ډیموکراتیک پارټۍ کوشش دی چې د نومبر د منځنۍ مودې یا مید ټرم انتخاباتو کې لږ تر لږه 24 چوکۍ وګټي، په ایوان کې بیا اکثریت ترلاسه کړي او د صدر ټرمپ د تګلارې مخه ونیسي.
د ټولنې کویو اداریا چې د امریکای د حکومت نظر سرګندوي
د بین الاقوامي ترقۍ د پاره د امریکای ادارې یو ایس ایډ اوس په نایجیریا کې د هغو مقصدونو د حصول د پاره د اضافي مالی امداد اعلان کړی دی کوم چې په کال 2015 کې د امریکای او د نایجیریا ترمنځ په دسخط شوی لوزنامه کې مقرر کړی شوی دی. د 25 میلیونو ډالرو امداد په نایجیریا کې د خې حکمرانۍ په مضبوطولو کې لاس امدادو کې، ځکه چې د نایجیریا حکومت دا وخت په ملک کې د بډو رشوتونو د نغې وستو اقدامات شروع کړي دي. د 15 لک ډالرو اضافي امداد به ټاکلې شو او علاقو کې خلکو ته د سودمن تعلیم په ورکولو کې لوی لاس وکړي. دا د ایډز د رنځ د مخنیوي لپاره د امریکای د صدر د نامې د منسوبې لاندې ورکړې شوې ده. دې لپاره تر اوسه پورې 2.5 کروڑ ډالر امداد ورکړې شوې ده. نایجیریا ته د ورکړې شوې دې اضافي امداد سره د امریکای کل امداد 1.1 ارب ډالر ته رسیدلې ده. یو ایس ایډ د امریکای د صحت وفاقي او ریاستي وزارتونو سره هم په ټوله امریکا کې د صحت خو اسانو ته د خلکو د یو مساوي رسایې د یقیني کولو لپاره کار کوي. یو ایس ایډ د نایجیریا د بجټ او د قومي منصوبه بندۍ، صحت، زراعت، د بجلی او د تعلیم وزارتونو سره هم په همکارۍ کې د دوه اړخیز امداد د لوزنامې د اډانې جوړولو لپاره کار کوي، کومه چې به د کال 2000 پورې قائم وي. دې لوزنامې له د اخیری شکل ورکولو لپاره یو ایس ایډ د ریاستي حکومتونو په سطح خپلو همسنګو سره خبرې کوي. د یو ایس ایډ د نایجیریا د پاره قائم مقام مقامی ډایریکټر ایرن هولیران خپل یو بیان کې ویلي دي چې د امریکای دا یقین دی چې نایجیریا په افریقا کې د ټولو نه د زیاتې آبادۍ والا ملک دی او دا شان په ټول براعظم کې د نایجیریا معیشت هم د ټولو نه لوی دی. په دې سبب د براعظمي افریقا په مستقبل د نایجیریا ډیر لوی اثر دی. همدغه وجه ده چې یو ایس ایډ د نایجیریا خلکو او حکومت سره د دوی د ترقیاتي مسلو په اوارولو کې د جغت همکارۍ کولو پوخ نیت کړی دی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے، واشنگټن ډی سی 202-3 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
د تیلو او سرو زرو بیې ښکته او کلوړې دي.
غوښه، ټماټر، پیاز، آلو او نور توکي په څه نرخ دي؟
د بانک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي؟
او یو پښتون څه تجارت کولی شي؟
دا او د یو شمیر نور پښتنو ځوابونه د هر ګل پرواز دی بازار پروګرام کې اوریدل شي.
د وایس اف امریکا ډیوریډیو د ماخامۍ په امریکا کې ماخامۍ او په پاکستان افغانستان کې سارانه خبرونه هم د دې کې پاتې رسی. زه د دې خبرونه کوربه رحمان بنره، پروډوسر نوشروان کلندر او زموږ نور همکاران صداقت جان، منظر شهید او بختور شاه تاسو نه غواړو اجازه. په خیال ساتئ زموږ خبرونه په ویب سټ www.voanews.com او فیسبوک وی او اے باندې کتئ شئ. سو لزو کې به هم په دې سپو باندې د مشال ریډیو خبرونه شروع کیږي. اوریدل هیر نکړئ.